خواهی غواړي دا شان کار خو تاسو در معلومه ده شي بس دا د یو اکاډمي کار دی. خو بیا خو تاسو در معلومه ده په افغاني ټولنه کې لیک لوست کم د سردار داود د زوال پر وخت چې د ثور کودتا راتله په افغانستان کې د زده کړې کچه لس فیصده وله، لس سلنه وه، درې ښځینه په سلو کې اووه نارینه نوي فیصده ناپوهي وله. نو د شیش تلي کې د هغه ویونکی نه وي، هغه خو هم سړی مایوسه کوي. تر اوسه دا رجحان روان دی زموږ سپي په ټولنه کې، د علمي شیانو خپرول او هغه ویل هغه چاپول ډېر ستونزمن کار دی. نو موږ په دې هیله کوو خپل تاریخي مسؤلیت تر سره رسوو. الله پاک به دا زموږ سپي ټولنه په شعور وبسولي. نو ځوانانو ته زما امید دی چې و دا لور ته خپله پاملرنه وکړي او خپل تاریخ ژوندی وساتي. او د تاریخ حساس تاسو در معلوم دی چې دغه کرونولوژي ده، ورځنۍ پیښې دي. زموږ د پښتنو تاریخ تاسو در معلوم دی پر مفرزو ولاړ دی. موږ د خپل اصب و نصب په باره کې مستند شی نه لرو. هغه وجه دا ده چې موږ توره وهلې ده، مګر کلام یې نه دی کارولی، د کلمه کار نه دی اخیستی.
حاجی صاحب ولی محمد، مننه.
ادبی او هنری خبرونه له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکه
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډی کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري.
د جون په وبښتم ماشام، یعنی تیرونی پنځشنبه په لوګر کې د سنزلګل اتلسمه کلنۍ مشاعره وشوه. په دې مشاعره کې پولیسکونو کسانو برخه واخیسته. دې مشاعرې ته د ځایي اوسیدونکو ترڅنګ د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو هم د شعر او ادب یو شمېر مینوال ورغلي وو. نجیب الله الوخیل د دې مشاعرې راپور لري چې د خان محمد پېښوري په شعر پیلیش.
دا په لوګر ولایت کې د سنزلګل دودیزه اتلسمه کلنۍ مشاعره ده چې د دې ولایت د ګڼو خلکو او ځوانانو سربیره د افغانستان نور ولایتونو همدارنګه له کوزې پښتونخوا هم یو شمېر شاعران او د شعر او ادب مینوال ورغلي ول. د برنامه تابعیا کوونکو دا ډول ادبي راټولیدنې د خلکو او ځوانانو په ژوند او ټولنیزو فعالیتونو کې د مثبت بدلون او د هغوی د هڅونې لپاره اغېزمنې وبللې. د لوګر د اطلاعات او فرهنګ رئیس رفیع الله سمیم ویل
او د مشاعرې تاثیر دا ده چې په خلکو کې ادبي ذوق او رسر بلې دا غښتلی کېږي. شاعران او لیکوالان خپل ادب په چوکاټ کې خپل نوښتونه کوي. هغه خلک چې هغه د شعر او د ادب او دغه شی د ذوق یا احتزاب خلک دي، دوی تند لدی ادرس نه دخلو بکیږي.
شاعران دلو یا وړو مشاعرو جوړول لدی قبل هم د ارزښت ورګنی چې ځوان او استعدادونه ته پکې د غوړېدا فرصت په لاس ورځي. د پکتیا اوسیدونکو او شاعر سید الله زهین وایي
نو دا ډول مشاعره چې دی پاکستان په ځوانانو شاعرانو باندې ډېر ښه تاثیر غورځوي، ځکه چې کچېری د یو بل شاعر یا د مشر شاعر شعرونه موږ تاسو په مشاعره کې واورو، لږه زه هم تاسو ښه مثبت فکر اخیستلای شو د خپل شعر لپاره. یعنی خپل شعر کې زموږ ډېر تغییر راځي، یعنی شعر پخی.
د لوګر سنزلګل دودیزه مشاعره چې زمازدګر مهال پیل شو، د شپې تر نیمایي دوام وکړ او ګڼو شاعرانو پکې خپل او زینو هم نور شاعرانو انتخابی شعرونه، بیتونه، غزل او نظمونه ولوستل. دو تنو شاعرانو اکرام الدین مفتون او صداقت نیازی دا شعرونه وړاندې کړل.
یو د ټکن درارمې ګران وطن، بل د مس مازیګری روان دي ګران دي راوړي سال خایڅونه تصویرونه اشنا زکه په سر دي روان دي ګران دي
دردونه تکلیفونه سخت وخت دې کړې ډېرې بس تیر کړ دا تا هر لړۍ افغانستان او قربان شم صداقت سره نور څه دي چې در کړی هوا لدا شړی او دا وړی افغانستانه.
د لوګر د سنځلګل په کلنۍ او دودیزه مشاعره کې یو شمېر شاعرانو ځینې طنزیه شعرونه چې د ټولنې د حالاتو او د ځینو ناسمو دودونو د اصلاح پیغامونه پکې و وړاندې کړل. طنزیه شاعر جهانزیب جوهر خپل دا شعر وړاندې
کړل. او جون زلمیمو ده نواره رو جوه کرسوی کاشی چه نوائی پده شمکی ده پختو پرابلم پیرانا که کمازان رکیبان خام خاوی بل خام خاله ده پخاکه ده اغزو پرابلم.
د سنځلګل اتلسمې مشاعرې ته یو شمېر شاعرانو خپل راوړي ځینې وطني او عشقي شعرونه په ښه انداز ترنم کړل چې د مشاعرې فضای رنګینه او د ګډونوالو د خوښۍ وړ وګرځېدل. د ننګرهار اوسېدونکي جاوید دلدار خپل دا شعر ترنم
کړ.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو.
شاعر شبی گهیز د کاون طوفانی پر شعر د خپل ماسټری تیسس لیکلای دی او نږدې دوی میاشتې مخکې په کابل کې لدی تیسس څخه بریالی دفاع وکړه. مخکې تر دې چې د دې اثر په اړه د شبی گهیز نظر په تفصیل له تاسو سره شریک کړم، د آواره لکه شمال په نوم د کاون طوفانی شعر به له دوی څخه واورو.
زړه مې چیرته رانه پاتې، سا مې چیرته، بدن چیرته. زړه مې چیرته رانه پاتې، سا مې چیرته، بدن چیرته. سرګردان ورپسې ګرځم، رانه ورک شو وطن چیرته. ګرځوم په اوبو مې خپله خاوره مسافره، راته ووایي یارانه کور مې چیرته، مدفن چیرته. او آواره لکه شمال یم، نه سکون نه مې قرار شته. آواره لکه شمال یم، نه سکون نه مې قرار شته. زما د مینې لوری څه شو؟ زما د مینې لودن چیرته؟ د زخمي مرغۍ په دود مې په وزرونو کې اور بل دی. د زخمي مرغۍ په دود مې په وزرونو کې اور بل دی. په پردي غربت آباد کې لټومه ګلشن چیرته؟ له سهاره تر ماښامه د ماتم سندرې اورم. له سهاره تر ماښامه د ماتم سندرې اورم. زمزمه د بلبل چیرته او نارې د زغن چیرته؟ مودې وشوې نه وینم، له نظره مې پناه شوې. مودې وشوې نه وینم، له نظره مې پناه شوې. کابلې ښاپېرې چیرته او غرسنې د ختن چیرته؟ څه بې شوره زندګي شوه، له سړو نه مې زړه ریږدي. څه بې شوره زندګي شوه، له سړو نه مې زړه ریږدي. لږ تودوخه ترېنه اخلم، د عشقونو ګلخن چیرته؟ لږ تودوخه ترېنه اخلم، د عشقونو ګلخن چیرته؟
شبی گهیز د کاون طوفانی پر شعر په یو سل او درویش مخونو کې تیسس لیکلی دی. لاغلی گهیز څخه به واورو چې د کاون طوفانی د شعر کومې برخې په دې تیسس کې راسپړلې دي.
په تیسس کې مې د کاون صاحب طوفانی د شعر نوستالژیک برخه څېړلې ده. دا غسمه د موضوع د ازم موضوع شوه. د تیسس د خپل دوه برخې لري، هم د کاون صاحب په ژوند باندې غږېدلې ما، او هم په د شعر کې د نوستالژیک اړخ باندې، ځکه چې دا د کاون صاحب په ژوند او شاعري باندې لومړنی اثر و چې لیکل کېده. نو ځکه مې غوښتل چې لومړی یې پر ژوند، سیاسي فعالیت، افکار، آثار او دا برخه کې دي، دا ټول پکې تشریح کوم. او دوه فصله کې مې بیا ورته نوستالژي او په شعرونو کې نوستالژي کې بیل کې ورته تشریح کړی دي.
هغه نوستالژي ځانګړتیاوي، د نوستالژي په برخه کې کوم ځانګړتیاوي په دې شعرونو کې شته، هغه څه دي؟
نوستالژیا خدا خپل یعنی یو داسې درد چې انسان کله د خپل وطن لري شي، نو دغه نوستالژی برخه ډېر زیات ده په شعرونو کې لیدل کېږي. یعنی کډوالي خپل د نوستالژی لامل کېږي، بیا درد ده د کې افسوس ده د یعنی د خپل د خپلوانو د بیلتون نه چې کله انسان خپل خپلوان نه بیلیږي، د هغوی په داوی په یاد کې کوم شیرونه لیکل کې دا ټول نوستالژیک دی. خپلوان مړ کی کې یا خپل د وطن د خپل ځای نه چې کله یعنی ور سره بل ځای کې د خپل ځای نه سره مخامخ کیږي، ګوري خپل وطن ورته یاد کیږي، دا ټول نوستالژیک احساس چې پر انسان باندې غالب کیږي او په پایله کې داسې شیرونه له انسان لیکل کیږي چې هغه له درد سوز افسوس څخه ډک وي.
شیبجان که هیڅ دا خو د نوستالژی توضیح شول، خپل د کون سب طوفانی په شیرونو کې هم د غړخ کومه ځانګړتیا لري؟ یعنی د شیرونو کې کومه برخه را سپړل شوې ده؟ ځینې خلک که څه هم تاسو ویل چې کوم کسان چې له هیواده بهر وي هغوی ته نوستالژیک فکر یو څه ډیر پیدا کیږي، ځینې کسان چې بیا په خپل هیواد کې هم وي همدغه احساس ورته پیدا کیږي او همدغه فکر ورته را پیدا کیږي.
د کوم څه په شیرونو کې بیا د وطن څخه لريوالی برخه ډیر زیات پکې راغلی ده، ځکه هغه
یعنی او بخښه یعنی ما مطلب ده د کور د کلی د شار د خلک کوم شان ډیر یاد شي بده
وطن کور کلی خار خپل ملګری یادوي، خپل کورنۍ یادوي، خپل خپلوان چې په کابل کې په افغانستان کې تری پات یا وی یادوي خپل وطن. یعنی کله چې ما د دې په شیرونو وسپړل اوسېړل ما د نوستالژیک برخه بیا په څو نومونو باندې وو ویشل چې لومړی د وطن یادو د وطن په یاد زخت زیات شیرونه ویلي دي. اوس هم که موږ د کوم څه طوفاني دغه اوسني نوي شیرونه چې موږ ګورو چې په فیسبوک او د نورو رسنیو کې خبرې نو دوی هم موږ ګورو چې هغوی د وطن په یاد ډېر زیات شیرونه لیکي.
او دا موضوع د دې کون طوفاني د شعر موضوع مو د دې لپاره انتخاب کړی و چې خپل هم شعر لیکي؟
نه، دا مې د دې لپاره انتخاب کړی و ځکه چې کون صاحب باندې تر اوسه هیڅ داسې منسجم او مکمل کار نه و کړی چې یعنی دا وکولای شو ووایو چې کون صاحب باندې کار شوی ده، کون صاحب داسې یو شخصیت ده چې باید پرې باندې تیزس یا مونوګراف ولیکل شي، داسې کار پرې باندې نه و شوی. ما غوښتل چې د کون صاحب څخه منندوی دغه په ژوندوي وکړم، نو ځکه مې دا موضوع انتخاب کړ او ځکه مې دا وسیړل چې کاون صاحب یعنی د کاون صاحب شاعري په ډېر سیړونو ارزي، داغو په شیرونو کې قسم بولونه ته وګورو، داغو په شیرونو کې خپل د شیرونو فورمونه ته وګورو، آزاد نظمونه ده که غزلې ده یعنی ترکیبونه ته وګورو، یعنی د دوه شیرونو د ډېر سیړونو ورته ویل لري چې ډېر سیړونه په باندې وشي د کاون صاحب شیرونو
په کوم شاعر یا لیکوال چې څنې ویل کل شوی بیا فکر نه کوي چې د سرچینو د منابعو په برخه کې ممکن څوک له مشکلات سره مخامخ شي؟ تاسو له دې مشکل سره مخامخ شوي؟
زه خپل له دوستونو سره ډېر زیات مخامخ شوم، ما خو دا څو چې مقالې پر اکبر کارګر صاحب لیکلی وو او سید اصغر هاشمي صاحب چې د کونړ پوهنتون استاد دی، نو هغه د کلیات د از کاون طوفاني صاحب د شیرونو کلیات د لاست ټول د شاعري چې دی د ټول په دوه کتابونو کې کلیات ورته چاپ کړی. ما صرف همدغه دوه ماخذه درلود، نو د خپل کاون صاحب ژوندی دی شکر ډېر زیات برخه هغه راسره مرسته وکړې، ځکه ما ورته پوښتنې کېښودې او هغوی زما پوښتنې ته په ډېر اورینګ تنګیز ځواب ورکړ. او کله چې خپل انسان یعنی هغه شاعر چې خپل ژوندی وي نو هغه خپل ماخذ دی انسان ته.
د افغانستان د پوهنتون ځینې تیسیسونه چې ما کتلې دي تاسو هم دې ته ورته اشاره وکړل چې د یو لیکوال یا شاعر په ژوند باندې ډېر څه لیکي، په نړۍ کې خلک دا کار نه کوي، ځکه چې د بیوګرافي د یو انسان یا د انسان ژوند لیک ډېر وړه اشاره ممکن ورته په کار وي چې دې ته اشاره وشي. څرنګه دغه برخه کې هغه لارښود او استادانو تاسو ته همدا لارښوونه کوله چې د ژوند په باره کې هم باید څه ولیکي؟
هو، کله چې موږ د خپل تیزس پرپوزل جوړاوه بیا دا موږ خپل تیزس لارښود استاد سره دا مشوره کوله چې یعنی موږ کومه برخه پکې راوړو کومه برخه پکې رانوړو. لومړی هم پرپوزل ورته جوړ کړ، پرپوزل بیا په پانتون کې بورډ ورته وټاکل شو، هغه پرپوزل وکتل شو، بس لاغه چې تایید شو بیا موږ وروسته لاغه خپل په موضوع باندې کار وکړ. د کله لارښود استاد موږ ته نظر راکړ او راکول، او بل دا چې بورډ بورد تعینی ده پانتون لخوا پروپوزال کتلو لپاره پروپوزال کله چې موږ پروپوزال جوړ کړو بورد ته مو ورک بیا پس لاغه ماته دا موضوع تایید شو ما په دې باندې کار وکړو
لاغلی که هیڅ څه مننه دوی په خپل تستس کې د کاون توفانی د شیر نوستالژي برخراس پړلې ده نوستالژي یو غمجن لخوان سرمل احساس دی چې د تیرو شیانو انسانانو او حالتونو په باره کې چاته پیدا کیشي دغه مفهوم د همدې یوناني کلمې دننه هم نغښتی دی نوستس په یوناني ژبه کې کور ته د ستنېدو معنی ورکوي او الجابیا د درد او غم مفهوم افاده کوي نوستالژي که څه هم زړه کلمه ده خو وروسته تر دې چې په 1800 میلادي کال کې سویسی ډاکټر جوهانس هوفر د خپلو رواني ناروغانو په اړه لیکنه خپره کړه هلته یې دغه نوستالژي روښانه کړه بیا نږدې دوه پیړۍ وروسته همدا نوستالژي د فرانسوي لیکوال مارسل پروست په رومان د لاسه تللې زمانې په لټه کې ځای شوه او په تخلیقي ادب کې د ډېرو ورپام شول نن سبا نوستالژي هم سینما ته لاره کړې هم موسیقي ته او کیسې او شعرونه یې خپلې مینې دي
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه له آزادی رادیو
دا پښتنه کله نه کله نیو لیکوال یا پخ لیکوال کوي چې ادبي په هیرونه څه ګټه کوي دې ته لاند تاسو جواب ممکن دا وي چې د افغان شوسو د آنلاین ادبي بهیر لغوندو چې څه د دې بهیر مخکشه غړي ګلالی مومن تر لاسه کړي لدوی بوور
دا سي لاند مو د ملک کې د څنګه کول شو ماشومان ته کیسی ولیکو لړۍ پیل شوه وا چې نیمه جان غینی پیل په دوو غټورو پریزنټیشنونو وکړلو په دغه پریزنټیشنونو کې د ماشوم په ادبیاتو معلومات ورکړل شول لکه څنګه کولای شو چې د ماشوم لپاره د کیسې لیکلو هڅه وکړو یا همداسې د دوی لپاره کوم قانون او قاعده خاغیز پرې باسي څه ډول کولای شو چې د کوشنیو لپاره کیسې د رنگونو او تصویرونو په کارولو سره په زړه پورې خوندوري کړو او هغه بهیروالې چې لیوالتیا یې لرله د دوی لپاره د لیکوالۍ تمرین هم برابر شوی و ما هم له نیکه مرغه ګډون پکې درلود او د نیمه جانې پریزنټیشن وهڅولم چې د کوشنیو لپاره کیسه ولیکم ما په لومړي ځل هڅه کړې چې ماشومانو ته کیسه ولیکم او د کیسې نوم دی د سیالې جادویی سفر
اوس هم همدا کیسه له اغلی مومن څخه اورو
د خار له آبادۍ ډېر لري په یو زرغون او ښکلي کلي کې د سیالې په نامه یو انجلۍ ژوند کاوه سیالې د ناڅاپه یو څه پېښېدلو سره مینه لرله او په همدې پلمه یې تل هڅه کوله چې شاوخوا طبیعت لکه چمن ګلان ونې او هر ډول بوټي وموندي وی پېژنې زده کړه وکړي او خوند ترې واخلي یوه ورځ یې پریکړه وکړه چې د کلي په پای کې لوی ځنګل ته لاړه شي ځکه په کلي کې به هر چا د یوې جادویي ونې کیسه کوله چې په ځنګل کې ژوره ولاړه ده خو تر اوسه چا نه ده موندلې سیالې د جادویي ونې په هکله دومره کیسې اورېدلې وې چې نورې ځان نه شو ایسارولی دې د سفر لپاره په خپله کڅوړه کې یوه مڼه یو څه وچه ډوډۍ یوه ټوټه وچه غوښه د پنیر یوه ټوټه او د اوبو بوتل راواخیستل او د ځنګل په لور د تلوسې سره روانه شوه هغه په ځنګل کې وګرځېده د چینی نه په تیرېدلو یې د مرغانو نغمو ته غوږ شو عجب ښکلی چغار یې جوړ کړی و یو څه وخت ورته ودرېده خوند یې ترې واخیست لږ مخکې چې ولاړه په هوا کې یو ځانګړی احساس وکړ ونې لویې او ګلان روښانه ښکاره کېدل سیاله پوه شوه چې یو خاص ځای ته رانږدې شوې ده سیاله د ښکلا په ننداره وه چې پښه یې وښویدله او ژورې کندې ته ولوېدله کنده کې توره تیاره وه چې پورته یې وکتل هماغه روښانه روښنایي وه سیالې په چغو چغو ویل مرسته وکړئ مال دی تیاری کندی و باسی چوک شتا؟ ده سیال بخت خوو یو خیار سپیل پورتا پا سیال غک وکر هو مخفه کیگا زبا دی لکندی را و باسم سپی پرنگ خر اول وجود نا کچنه و خو خیار و پامی دوونی اگدی چانگی تا شو هغی سیال تا ورخکا تکرلا او سیالا پا کرار کرار دوونی دا چانگی پا مرسا لکندی را و وطلا سیال پا خبلکا چوڑا که دو خواخی خوندور روتا سپی تا ورکرا دو دوسته لاسی ورکرلو او مننه وکرلا سیالا او سپی نور دوستان ول هغی سپی و پوهولو چه دا جادوی وونی پلتا پسی را وطلی دا سپی ورطا وویل چه دی بای هم مل شی تر چو زر تر زر جادوی ونا پیدا کری سپی پا زنگل که بلد و او حسای کولا چه سیالا دوونی پا پیدا کولو پسی پس هم لارا روانا ووسی او بیا کمی کندی تا ونلویگی سیالا دی سپی الملگر تو با خوشالا و او نور پلارا زان لهم نوا دوی روانو چه نا چاپی دوونو ترمنز یو دول زلا ولی دلا ده هم دی زلا پلور روانه و چه ترویی لوی خکولی ونی را ورسیدله ده ده غوانی تنال لکه سرزر او پانی داسی روخان زلیدلی لکه المر سیال پلور غک وویل هم دا با جادوی ونوی هغه ونی تنور هم رولانده شوا پا هم دی وقتی لونی پخکولی غک وویل شول ستری مشی سیالی زنگل تا خراغلی ز جادوی ونیم ماستا انتظار کاوه ده سیالی سترگی ده ونی پا خبور اوری دلو سره لدیر هریانتیا لوی شوی تز ما نوم چنگ پیجنی هغی پختن وکره ز هر هغ چوک پیجنم چز ما پا لطکیوی خو هر چوک ترمازان نشی را رسوله تر دیر زره ورهی ونی زواب ورکر زکه یو زنگره کار هم در سپارم ده زنگل پا بل ارخ که یو باغ دی چه گلانو یخ پل رنگ او جوان للاس ور کرده یوازی داس یو چوک چه زره وره ووسی لکه ته کولیشی چه ده گلانو رنگ بیر تراوری سیالی ده مرستی لپاره کلک جمنه وکره جادوی ونی حقی تا یو کچنه زلانده تخم ور کرد او ورته وویل چې تخم د باغ په منځ کې وکری سیالی سم دستی خپل کڅوړه راواخیسته تخم یې هم پکې کېښود او د باغ خواته روانه شوه سیالی په لاره کې ځینې نور ملګري هم پیدا کړل یوه سوربخنې ګیدړه چې ګام په ګام به یې سیاله خندوله او هغې ته به یې ویل چې سیالی باغ مې پیدا کړلو ګیدړه به بیا د ونې سر ته وختله بخندا بشوا سیالا با ده گیدری لخندا او پویدلا چی تیر باسیه گیدر با کل ونه چیدلا او سیالی تا بیویل چی دا ده جادویی ونی جادو سپه او سیالا ده گیدری پتوکو پویدلی و نور با یوازی ور تخندل بل زیای بیا یوی میناناکی سوی ده دمی کولو او یو چه خوڑولو لپاره خوندی زای ورو خودلو سوی بل سیالی تاویدل را تاویدل او ور تاویل بای سیالی زبا هم در سر ملگری شم زباخت یو زلمخ که هم تللیم کل ازای نده خلار بدرو خایم سیالی لخبلی کچوری خوگه منا سوی تاور کرلا سوی خوشال شولا او پخبلی دو بول لبوتل او بوچ خلی دوی لدمی وروست بیا پتک پایل وکرلو سیالا د ملګرو په ملتیا تر باغه ورسیده دا باغ ته ورته نه و دا یو غمجن ځای و ټول ګلان خړ مایوسه وچ کلک او بې ژونده ښکاره کیدل سیاله په احتیاط سره په باغ کې د من ځای ته لاړه او هلته یې هغه کوچنی زلانده تخم وکرلو د تخم لپاره اوبه په کار وې سیالا شا او خوا اوبو پسی وگرزیده ده سیالی ملگری هم هری خوا تا دوبو پا لطکی شول سیالی خپل ملگرو تا وویل که اوبو پیدا نکلو تخم نکرل کیگی ونی تا با چه زواب وایو گیدره چه دیر چابکا و پا تیزه سره ده باغ پیوی گو خط سندکی کوچنی ډنډوکی پیدا کړی و او په خپله خوله کې اوبه تر تخمه راورسولې. سیالی ګیدړې ته وویل چې اوبه د ښخ شوي تخم په سر وشیندي. یو څه ګړۍ وروسته تخم د تخم په کرلو سره یو ډول روښانه، رنګینه او خوږه رڼا خپره شوه. ناڅاپه ګلان په ځلیدلو شول او د دوی ښکلي رنګونه بیرته راغلل. باغ د پخوا په پرتله ډیر ښکلی، تازه او رنګین معلومېده. حیواناتو خوشحالي او نڅا پیل کړه او سیالی د خوښۍ او ویاړ احساس وکړ. کله چې هغه بیرته جادویي ونې ته راستنه شوه، ونې له هغې نه په مسکا مننه وکړه. سیالی، دا باغ تا وژغورلو. دا ستا د زړورتیا او ښه زړه جادو و چې کار یې وکړ او باغ یې راژوندی کړ. سیاله د خوښۍ او ښکلو یادونو ډک زړه سره کور ته ستنه شوه. هغه پوهېدله چې تل به د جادویي ونې سره ښه راغلاس ورته ویل کیږي او هیله لري چې بیا هم داسې ښکلی سفر ورپېښ شي.
له همدې کیسې سره د ازادي راډیو ادبي مجلې د دې اونۍ خبرونه سرته ورسېده. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. تر بلې اونۍ او بلې خبرونې مو خدای مل.
بے درد وجنی بے درد ژوند په به درد وژني به درد ژوند ای وښ په غم نارځي